د ازادې رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادې رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لمړی په مخکې خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د لوی اختر لره رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو تبې د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیک او ذبحې له پلوه اندېښنه لري. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته سرایت کوي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روان 2024 کال له پایله په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. طالبانو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 18 سلنه زیاته شوې. په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې له 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړه کړي وو. د بهرنی عمل د خدمت په نوم د اروپای ټولنې یوې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې اروپای ټولنه افغانان یوازې نه شي پرېښودی او په دې غونډه کې به چې نیټه یې نه ده ښودل شوې، د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو رسولو تر ټولو اغېزمنې لارې تر بحث لاندې ونیسي. اروپای ټولنې د بیان په دوام لیکلي دي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده. با خبر سرچینه وایي د تاجکستان و وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور په وروستیو ورځو کې په امریکا کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې نیول شوې دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقیف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. حماس ډلوایي په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرح په اړه خپل غبرګونې له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی. حماس او اسلامي جهاد دواړو چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې د ډلې د ولسمشر جو بایدن د طرح په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلې دي، خو دې چارواکي جزئیات روښانه نه کړل. واشنگټن ویلي دي چې د حماس ډلې د ځواب ارزونه کوي. او د فوټبال نړیوال جام او آسیایی جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویت څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایی ملتونو د جام سیالیو ته نیغ په نیغه د لارموندنې چانس یې له لاسه ورکړ. پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویت ته او هندستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویت او قطر آسیایی جام ته لاره ومونده. افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمای کې له کویت سره برابر روان و، خو په دوهمه نیمایي کې په یو اتیایمه دقیقه کې کویت یو ګول وه. آسیایی جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالۍ به د افغانستان په ګډون د څلورویشتو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15مه پیل شي او د 2026 کال د مارچ تر 1.5 پورې به دوام وکړي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لمړی لنډه خبري برخه ووري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه،
او دا هم لومړی موضوع. په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ نوی راپور پرون خپور شو. د راپور چې د ښځو د حقوقو د نقص لکبل پر طالبانو کلک نیوکې پکې شوی، د جون په 13مه د بشري حقوقو د شورا شپږ 500 ناستې ته وړاندې کیږي. د بنټ راپور پر ښځو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او غنې نورې بشري ناخوالې رانغاړي. جزئیات سفیولا ستنګزای اوروي.
د ریچارډ بنټ نوې راپور پروند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وې پاڼه کې خبر شوې چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته سپکاوی، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې لامل یې د ښځو او نجونو حقوقو تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون رئیس د طالبانو لخوا د ځینو هغو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه لاپسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نادولتي مؤسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل، چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2023 کال رئیس د پر تعلیم د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړې او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې به بعد نسلی اغیز پریک د چټول نړی بطری زیان منشی. اخو د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بنټ له دغه تفصیلی راپور هرکلای کړی دی. هغه ویلی، افغان خزی اونجونی هیڅ کوي چې نړی هېری کړي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د خوځو اونجونو په وړاندې د طالبانو د دې خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوانه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنو د محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې خپل دریز نه دی په شا شوی.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي په تازه راپور کې پر خزو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او ګڼ نور بشري مسایل رانغړل شوی دی. په افغانستان کې د نجونو پر خوندزیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له خوندزیو محرومین جونې وایي چې ژوند یې تیار دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجری لمریز کال د وږي په شپږویشتمه له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته دا بندیز لری کوي. خو برعکس پر نجونو او ښځو محدودیتونه نور هم زیات شول.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی کنه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختي ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تیرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تیرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانه شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي، د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي، له زده کړو د محرومیت له امله د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او
زکړه څخه محروم دي، ډیر ورته خفایم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکو او لز زکړو به برخي یوې بل انجلۍ فهمي ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو به بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي راته ډېر ستونزمنه ده. د خوانځیو د تړلو لامل ډېر خواشینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان ما را نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي پونتون نه خلاص دي او تر ډاکټر از دکړ کوي او د ټولنې د رهبری تر هر سطحې ورته در رسیدو چانس او زمينه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیالې دربار د جنو پر مخ د خونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادی رادیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزدا کړو پراته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزدا کړو به برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزدا کړو پراته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیواله ټولنه د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیمانی څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای د برلین له کانفرنس د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته بیا رغونې لپاره د میلیارډونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوال، سوداګر او د نورو برخو استازي ګډون لري. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د برلین د کانفرنس په پایل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کانفرنس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترګریزو هڅو وړتیا محدوده شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زلنسکی د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي،
روسیا به مجبور شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي.
زیلنسکی ویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې را رسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرنس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرنس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو د شاهزاده احمد شاه د هنری هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی ځوانان راځي، نوی شاعران مشتملي پکېږي. دغه بهیر د ادرس څخه
پوهاند آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي.
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څو په هغه ورځ چې مونږ عمرو په مو پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خبرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ دلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1923 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد و او یوه موده د 3 میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي. خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحده ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلی د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولیعهد و او د لازت ځای په غونډه تطوی ما د خپل استاد سرمحمد تسلیمی او اتمال پر روایت باندې چې د ویلچ پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعار کې صحیح تخلص کاوه او اشعار په دې بلابلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوی او تر ډېر ځای پر ادا د پلار د خدای ځا خاصیت اخستی و ځکه ولا حضرت هم له موسیقي او هم له شعر او شاعري سره علاقه منځ ته لوت خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د آثار باندې ډاکټي چې د پلاس نه د غور باندې کلتوري یاداشتونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سعدي شعرونه یې ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره نږدې پاته شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دوی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامه کوچنیوالي سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یو تابلو چې ما ته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشی ده، هم یې میناتوری ده او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکل د شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شیرونه لیکلي یو دیوان شیرونه لیکلي دي چشمنه ونه کړل چې دا شیرونه به چاپوي یا څه به پکوي
د کورنۍ دغه داو چې د پښوان خپل علاقه من جنو ځکه د رجوان په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژورتللې وو ابيخي ترک دنیا وو یو ډول افغان سوفیانا دغه کې واجد کې وو ډیر علاقه من نو د دنیا د مسایلو سره نو کورنۍ دا ویل چې د دا ویل چې پر وخت باندې دا شیرونه چاپ سي دا یو بستا ټول کې د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند د غداس نه دي چې دی یو زه فکر نه کوم وکولای شي چې داغه ته خپل ورسېږي زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شاید چا پورې ورسي زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی ورکه چې زما کې تر غلې زما دا هڅه چې زه دې پیدا کوم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسی وی دی سیاسي وضعیت ته چې حالت را دغه سعودي شي صحه نيسته نه او د خپل نو علاقه من نو کوشش مې دا دی چې دی ولارې نه دی ولارې دا دی دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپس
کوم شیرونه ستاس په فیسبوک خبره کړیو د شاهزاده احمد شاه شیرونه تاسو له کومه کړیو
ما د دوارو بایات چې د پښوندلیک اچول سی او په دې کې دغه ژوندلیک ویل شو دوا څلوریزم دا څه خراخستی شو په کلاده فارسی څلوریزم او کوم شیر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکوم یادونه وکړه دا د خپل لاس هم میناتور کړی دی مناقش کړی دی خپل شیر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د ټول افغان موسسې دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توخ پکړی او دالی کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستان لور مریم صالحی او نور دوستان ست دا هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې غمیناتوري هم کول او حتی د دې د خو په کوټی کې هم جنې انزورونه م په خپل پسترګو لیدلی و بیا چاراته ویل چې د خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره مانه ووریدل آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته
یو خو هم دا تابلو د چې ما خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا میناتوري ده او بل د نور میناتوريان هم ستا چې کورنۍ ویل چې هغه نه ښاڼي رسامي ټول په چی دي
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو کې څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدل ول او استاد هوادمل نسی د شعرونو په پښتو لیکل دي لیکن کله چې دوی خبري کوي بیا په پښتو خبري نه سوی کولای نو عجیب نه دی چې دوی
د موهیت د دې د ژوند موهیت ما مولاندې په دربار کې وسیدل د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبري کولای سوی په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل ژبه د څه مات څخه د ټکم نو څخه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې د روان پښتو خبرې کوي
د شاغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکې شي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نو شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمیر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به وورو چې نن سبا یې غونډې څرنګ دي
د دې په شش شکل سره روان وي زموږ غونډې هفتهواره غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمیر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهواره غونډې کوي
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري
بېلکل په دې غونډې کې د مشاعرې تر څنګ نقد او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړو د خلکو سره ستاین غونډې چې د شاعرانو د فرحته د شعر وا اخوا ته هم کوي چې په دې ټولنه کې شاکار پاته شوی وي د فرحه هم ستاین غونډې لري
د نقد خبره مو وکړه یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقته وړاندې کوي بیا په غوڼه ملګری خبرې کوي او کنه پسر ډول وي
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمې سره ډیر مخ دي ځکه به هیڅ چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم دي بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبی به هیڅ فلاوه باندې چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګری یوازې د کندهار د نظم سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګری نور هم راسته او پر دا شعر باندې کړه کتنه کو ورسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپلېږي چې څو هغه اوریدونکي هم واوري او ګټه ځنی واخلي
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه یعنی آنلاین د واتس اپ لاره کومه غونډه لري
غونډه خو مشته سي موږ روزمره هغه خپل غونډې کو دغه د نکټ کړه کتنه چې دا واتس اپ ته لري کو ځکه یو ساعت وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر کو ارزښمن دی
دا د واتس اپ لاره کوم نقد کوي دا په شفهي ډول یو کنه ځینی دوستان لیکل هم کوي
لیکل هم کوي په ژغیز باندې هم بیا موږ یو مشخص سره ورو دا ټول راټولو ټیکی په ټیکی باندې او بیا په رسنۍ خبرو په بهر کې وایو
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوی دا دیغه شاعر نظر هم اخلي
اتمن دا غوی نظر هغه په ګروپ کې راسره دی ټیکی په ټیکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې وسره بیا په فایا کې دا ته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوي وکړو د خلکو نظرونه ته اکثر عمل وشي نو هغه ان شاء الله موږ سره ستاسو
همت چې دا خو سو دی شعر برخه دی کیسه په برخه کې هم نقد لري
متاسفانه دونه حتی مونږ نه کړلته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې چې په شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله دا زه سوې دي او دلته موږ سره دا بس کې استادان کم دي لا شوم کې کم دي ډیر کار مونږ دی ورته کوي
خو چې خلک وګوري سي دي چې سي نقد مخ کړی نن سبا خو انلاین هم ډیر شان خبره سوي دي کړي سلیقې استفاده وکي یعنی تاسو خپل د ته فکر نه کړی شي د کیسه او د نور نثر نقد هم ضرور دي
ډیر ضرور دي زموږ په څلور کلنه کاري کار کې په اوسه ډیر کار شي تاسو یې دا پلان موږ لرو او تر اندازې مو عملي کړی هم دي چې تاسو په وایو ځوانان کار وکي او نه دا وی دا پاره جوړ شي ځینې لوی استادانو سره په تماس کې سوي زموږ سره دا برخه کې کومک وکړي نو ان شاء الله تعالی لاره ورته لرو
همت چې کاستا سو خپل نظر واخلم ځوانان څنګه له ادبی غونډو سره په کندهار کې علاقه لري یعنی شمیر په زیاتې دورې او کناغه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي
خو هم چې اونۍ په اونۍ مشارکو اونۍ په اونۍ پارکو نیوی ځوانان راځي نیوی شاعران مشتمل کیږي دا دغه بهر د ادرس څخه کېدل په ډیرو دورې په کومه دورې
له شاغل همت څخه مننه وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپهنه په اړه ورېدل شي چې کلتوري شپهنه څه ته وایي خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش تورانی شاعرۍ خوښوي دوی د استاد شاعر درویش تورانی و ټولګل وستي خپل نظر را سره شریکوي
پکانه کې هنداره ډېر کولی غزلونه لري کولی کتاب دا واقعا هم دروش درانی داسې کولی شاعري کړی ده چې زه ډېر مینوال يم د شعرونو او تل ځان سره لولم تقریبا دا کتاب دې دا د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته رباعی هم پکې شته خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه کړې ده د دې چې دا یاګانې کومه یا به څه ډول وکارول شي کومه یا په کوم ځای کې بد وکارول شي د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی او د پای خبرې هم داسې ویلې دي لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده بیا لغنه ورسره ډیر ښه فهرست ورکړی ده او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقه لري 200 ورقه کې نظم هم شته رباعی هم څه غزل هم ته چې زه به یو غزل درته وای ما چې دا ډیر کله غزل ده زه
د خپل زړه پر زمکه باندې په مزل روان یم، زه د خپل زړه پر زمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم، د جنان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، د جنان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې، زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم، چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست، چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست، چې یم روان نو لخپلو سره مال روان یم، او نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه په سایه کې د خواره واره اور بل روان یم، او درویشه دلته اوس هر څه پردی پردی ښکاریږي، درویشه دلته اوس هر څه پردی پردی ښکاریږي، او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړې دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غنې خورې کړې دي، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړې دي، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړې دي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پاکستانی خورې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا آزمون د نوي څېړنې کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه د خبره شوې ځینې برخې په ویب پاڼو کې خبرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای، نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی، ژبه یوازې د پوهولو راپوهولو یا افهام او تفهیم وسیله نه ده، ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري، هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي، وسپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همداده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پې دی، او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوک او ری سره بېلېږي نه، دا څنګه را بېلولی شو، او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې
ازمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده، او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل دی، دغه کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره همدغه څه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کدا سیده په بل ډول کدی سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او ای آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي، ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کیږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولای نشو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخوا ته به نور څه پکې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبر صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ شي پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلې دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایې، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوی ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې درته وویل چې دا د یو اوږد بحث هم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته ناست یم، د خلکو خبرې مې اوریدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین راخستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرېوته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ بیا ما بیا هم درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې، خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر مسته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ په یوګو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالوي دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلي ځینې چې دي هغه تر، یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستي قشر چې ده، دا خو کزه اوس یم چې د 20% کمه د پټولنه کې نو ډیر زیات پرمختګونه به کې نه رامنځته شي. او بیا د پلوست قشر کې دغه مساله چې دا یوازې د ادب کې د دې برخه مو ډیر زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې مو ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي، هغه هم یو ډول د ډډه غونې د مسلو نه کوي کنه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو تنه. یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعمال دغه مفهومی استعاری یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده، عقلی دي، دا خو ما کلتوري اغیز ده. خو دا ډیر کم خلک په خپل لیکونو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی ده او په دې برخه کې اوس کار میکړه ده.
اوسمن صاحب، یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوري ژبونه کې تاسو یو دو درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړي او څه ولیکي؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو کدا داسې یو منظم تحقیق ته وای دا بل ګرانه چې زه دته اوس دا خبره وکم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا دا د سیمولوژي برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی، هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي کنه، یعنی موږ مثالونه ورته نه لرو، خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار ولا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی. نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، د پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
اسمون صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اوریدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپره کړې دي. دا چې کرکتونکې پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بیلابیلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کرکتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
شش باندې یوازې د کتاب او دغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپل لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپل ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسولانه ژباړه په حقیقت کې یو کامیاب لیکوالي ده. یعنی لکه لیکوال چې د شا سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنگونو ته ضرورت لا ډیر وی. یو شش بارن خامخه اول یو اثر لولی او چې په هغه اثر پوسو او خوشی سو بیا یې شباره پیلی.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتون کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دی چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دی چې په نړۍ کې د 500 ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستی او لوستی دي.
لیکوال او کره کتونکي محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقوزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته را وژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دارنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علوم او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغو خپرندوی ټولنو سره چې کاروبار یې ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حده اقوزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال ته مونږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهوره شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک پشاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. یو زنګړنه دا چې د نثر شبې ډیر زیاته ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلی چې ویون کوي او وریدون کوي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوه نشي. او د دې ترڅنګ ملک ما وویل ډیر خاسته مطلب په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ماته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړي عنوان تر لاندې راغلی و، دا چې موږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه موږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو. او زما په نظر باندې کې چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته روش بړل شي، دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډیره زیاته مننه کوم. هغوی ډیر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډیر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه ورسیو دقیقو ته رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني یو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستاني یو وړینو جامو د خوراک شاک لوشو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ده د کار او روزنی زمينه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار شروان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیری. نور په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول او بدلی اول به تارتي جوړو او بیا به دغه خپل قصب ګرځي دا غینه به تیکه جوړول، غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه وو، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنه نه د پوستکی د ورسنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبه کې پاجولا ویل هغه ډیر رنگین وو. دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولې چې په خپو کېدل به دغه قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیر کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هر ورځې په تیریدو کمزورې کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېته تنو ته چې دیرش خزي هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمينه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان
او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او زمنگ داغا سنت کران چی دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی دیره دا کار جوگن دی توان لری او بل طرف تا داغا سنت کارانو تا کار زمینه برابر کو تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیت نفره پا کار باندی مصروف دی پا هغه که دیش زنانه او دیش ناری ندی
هغه را تول دا نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته وار یا میاشتنی ډیلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
لهم دی راپور سره دا خبری مجلنان غارم زحمت شیبر لطاسوی جازا اخلم شدیوی.
ستی پریا شخان وینم مست خاروی ستی پریا شخان وینم مست خاروی زوان دے اوی زان وینم وای پشندو سروی ستی پریا شخان وینم مست خاروی ستی پریا شخان وینم مست خاروی اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے پر ہر میں تزڑ سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پریا شقان بن میں مست خاروئے ستی پریا شقان بن میں مست خاروئے شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اوستا پدروئے ستی پریا شقان بن میں مست خاروئے ستی پریا شقان بن میں مست خاروئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے عشق والا ساند اشنا کرنے پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وینن پزاروئے ستی پری عاشقان بنا میں مست خاروئے ستی پری عاشقان بنا میں مست خاروئے خبر دیکھ لے میں سہر دکھنا شما ذکر دیکھ لے میں سہر دکھنا شما ذکر اسے دگا ملا پسر شم وائی پتی مصر ستی پریا شکان بھی نمائے مست خاروئے ستی پریا شکان بھی نمائے